احمد شبرم د ازادي راډیو بصارنې خبري مجله کې مو هرکلی کوم. د پنځو بجو خبرونه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یوناما د بیګم راډیو د دوو کارکونکو د نیولو په اړه اندېښنه څرګندوي. یوناما د پنځشنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼې د یو بیان په خپرولو سره د دوو کارکونکو د خوشکېدو غوښتنه کړې او ویلي دي دوی د بیان د ازادۍ له حق څخه د کار اخیستو په تور نیول شوي دي. د یوناما په ټکو آزادې رسنۍ د یوې ټولنې د ودې لپاره مهمې دي. له دې سره په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ د پنځشنبه په ماښام پر خپلې ایکس پاڼې کې څرګنده کړې ده چې د بیګم راډیو کارکونکي دي بې له قید او شرط آزاد شي او د طالبانو لخوا دي د خبریالانو خپل سر نیول ودرول شي. بیګم راډیو د چهارشنبه په ورځ د خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي وو د طالبانو استخبارات په کابل کې د دې راډیو پر دفتر چاپه وهلې او د دې راډیو دوه تنه نارینه کارکونکي له ځان سره وړي دي. خو د طالبانو د اطلاعات کلتور وزارت بیا ویلي د بیګم راډیو خبرونې ځکه بندې کړې دي چې د دوی له پالیسي سره په ټکر کې. په بدخشان ولایت کې د سرو زرو د یو کان د چت را غورځېدو په پیښه کې یو تن وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. دا پیښه د پنځشنبه په ورځ د افتل ولسوالۍ په ګلستان کلي کې شوې ده. د بدخشان د امنیت قمندانۍ ویاند احسان الله کامګر ویلي امنیتي ځواکونه سیمې ته رسېدلي او هڅه کوي د سیمې د خلکو په مرسته ټپیان د مرکز فیض آباد روغتون ته انتقال کړي. د کامګر په خبره په بدخشان کې د قانونو د غورځېدو د مرګونو پیښو د تکرار سبب د قانونو غیر مسلکي کیندنه او د ځاني امنیت تجهیزاتو نه موجودیت دی. د طالبانو لوی مشر د هرات په زندان کې اوسمن زندانیانو ته د سزاګانو د بخښنې اعلان کړی دی. د طالبانو تر واک لاندې باختر خبری آژانس د پنځشنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼې د هرات ولایت د زندانونو د عمومي مدیریت مشر سید احمد مجمر په حواله لیکلي 115 زندانیان چې 8 ښځې او 3 ماشومان پکې شامل دي د امیرالمؤمنین په امر د هرات له زندانه آزاد شوي دي. د مجبر په خبره د نهش په تنورو زندانیانو په سزاو کې د دوی د مشر په امر تخفیف راغله. د باختر خبری آژانس په خبر کې د دوغو آزادو شوی زندانیانو د هویت او د چ په کوم جرم زندانی شوی وو سندې ویل شوی. د طالبانو مشر لدی وړاندې هم په فرمانونو کې یو شمېر زندانیان آزاد کړي. ماسکو وای لغزیر فلسطینیانو استل په منځنی ختیځ کې تاوتریخواله لا پسې زیات کړي. د روټرز خبری آژانس ته خبر پر بنسټ د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د پنځشنبه په ورځ ویلي لغزیر څخه د فلسطینیانو استل او د امریکا لخوا د دې سیمې د ملکیت د ترلاسه کولو په اړه د ډونالد ټرمپ څرګندونې ټکان ورکوونکي دي او دا کار به په منځنی ختیځ کې تاوتریخواله لا پسې زیات کړي. د امریکا ولسمشر د سیشن بی پروس پسپینه مانی کې د اسرائیل سرګیاسم بنیامین نتنیاهو سره په یو غټ خبری کانفرنس کې ویلی وو د غزې ملکیت د امریکا ته ورکل شي څو آباد یې کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ماریا زخرو و ویلي د تکان ورکوونکو څرګندونو او تخریبي اقداماتو پر ځای دي د غزې له اړمنو خلکو سره بشري مرستې وشي او د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند پلي کېدل تضمین شي. لغزیر فلسطینیانو د وټلو او امریکا ته د دې سیمې د سپارلو پاړه د ډونالد ټرمپ څرګندونو پراخ پرګونونه پاره ولې دي. د فلسطینیانو په ګډون یو شمېر هیوادونو ویلي لغزیر د اصلي اوسیدونکو استل قومي تعصب دی. د ګوګل شرکت د وسلو په جوړولو کې د مصنوعي ځیرکتیا د کارولو بندیز لري کړ. د ګوګل شرکت د پنځشنبه په ورځ دغه بندیز لري کېدو اعلان وکړ چې پر مټ د وسلو په جوړولو او څارلو وسایلو کې له مصنوعي ځیرکتیا کار اخیستل کیږي. له دې وړاندې د ګوګل شرکت ځکه د وسلو په جوړولو کې د مصنوعي ځیرکتیا پر کارونې بندیز لګولی وو چې د دې شرکت په ټکیو د زیان لامل کېده. تاسو د شرکت د دغه بندیز د لری کېدو د پریکړې دفاع کړې او ویلي دي دیموکراتیک حکومتونه باید په ګډه داسې یوې مصنوعي ځیرکتیا د رامنځته کېدو هڅې وکړي چې ګټه د هیوادونو ملي امنیت ته وي. په روسیو څو کلونو کې د مصنوعي ځیرکتیا ډیر پام پوځي امکاناتو ته وراوښتی دی. دا ساجر د وسارنې خبري مجله په منځني صفه دوله شپښنوي په ټول افغانستان کې اوري. په دې خبرونه کې مو وړاندې په انقره کې د افغانستان د سفارت له برخلیکه خبرو چې چاته سپارل شوی. په روزګان کې سږ کال غنم زیات شوی.
اوس تقریبا درې کال سلو کار دي چې تریاک نه کړی کال پر کار غنم په خلک پر غنم زور کې غنم پر سوې ګران په سلو غنی سره شل غنی سره درې دي
د روزګان د بزګرانو لستونزو مهم خبرو په خوست کې شمیر مرستې بشل شوی او د ډیورنډ پوری غاړه په میرامشا کې سوداګرۍ د تجارتي مالونو د شکت سوداګر د تجارتي مالونو د شکت کول او پورته کول غوښتنه کوي
دا غاړي دا کیز او پنجاب ته چې چې دا غدا بانشي چې څنګه په وزیرستان شو مخ شي لوډینګ ان لوډینګ کې تا هغه شایدا شری شي
په پاکستان کې مو د افغان کډوالو له حال هم خبرو
لاره مور ته اجازه نه ورکړي چې د ژوندو کې چې خاصات زدکرو خو بیخی نشته اجازه نه ورکړي
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په انقره کې افغان سفارت د ترکیې بهرنیو چارو وزارت ته وسپارل شو دغه سفارت په یوه اعلامیه کې تایید کړي چې د ترکیې د حکومت د پریکړې او د طالبانو د حکومت د فشارونو له کبله اړ شوی د تیر جمهوریت د ډیپلوماټانو فعالیت پای ته ورسوي بل پلو وی با خبري سرچینې ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي د تیر جمهوریت درې ډیپلوماټان له هم په دې سفارت کې کار کوي خو د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت ته د افغان سفارت سپارل په څه معنی دي جزئیات فريد سیال پراپور کې
دا ترکیه په پلازمین انقره کې افغان سفارت د پنځشنبه په ورځ د سلواغي پاتل سم رسمن د خپل ډیپلوماټیکو فعالیتونو د پایترسته دوه خبر ورکړی دی دغه سفارت د چهارشنبه په ورځ د ویلمی په خبرولو سره ویلی وو د طالبان لخوا د ترکیه پر حکومت او په د هیواد کې د افغان سفارت پر کارکونکو د فشار په پایله کې کوربه هیواد پریکړه وکړه چې په دې سفارت کې د تیر جمهوریت د کارکونکو ماموریت پای ته ورسوي د دې لمی په یو برخه کې راغلی د پریکړه د کوربه هیواد د صلاحیتونو او د ویانا کنوانسون پر بنسټ شوی او افغان سفارت د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت ته سپارل شوی دی په ترکیه کې افغان سفارت د فعالیتونو د دوام او د قونسلي خدماتو د وړاندې کولو لپاره د پریکړه مهمه یاده کړې ده لدی وړاندې وی به خبري سرچینې چې نه غوښتل نو په راپور کې خبر شي ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي وو د تیر جمهوریت اشپاک ډیپلوماټان له هغې ډلې په ترکیه کې افغان سفیر محمد امین رامین خپل ماموریت په دې سفارت کې پای ته رسولی او پر ځای شپږ نور ډیپلوماټان چې درې تنه یې د طالبانو لخوا ګمارل شوی کار پیل کړی دی د طالبانو د حکومت ویان ځبی الله مجاهد د راپور تر خبرېدو په دې اړه چې آیا د طالبانو حکومت بعد د سفارت ته نوی استازي ورواستوي او کنه زموږ پښتنې ځواب نه کړي خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت دریم سیاسي مشر زاکر جلالی پنځشنبه نوښته پر خپل اکسپانې په خاني ټوئیټر لیکلی پنقره کې به د افغان سفارت فعالیتونه دوام ولري او د دوی سیاسي استازي به هلته کار کوي او فعالیتونه ته به دوام ورکړي و موږ غوښتل په دې اړه په ترکیه کې د افغان سفارت سفیر محمد امین رامین نظر هم وپوښتو خو هغه زموږ پښتنې د راپور تر خبرېدو ځواب نه کړي خو په ترکیه کې د تیر جمهوریت د ډیپلوماټانو ماموریت پای ته رسول او کوربه ترکیه هیواد ته د دې سفارت سپارل په څه معنی دي د نړیوال اړیکو پوه هاشم وحدتیار وایي ترکیه له طالبانو سره د خپل اړیکو پراخه ول غواړي
ترکیه د هغو افغان سیاستوالو کوربه ده چې د طالبانو مخالفین دي کچرته ترکیه له طالبانو سره په اړیکو کې تعادل رامنځته نکړي او د طالبانو ډیپلوماټانو نه مني دا به په دې معنی وي چې ترکیه د طالبانو د مخالفو کسانو تر شا ولاړه ده نو په دې دلیل ترکیه غواړي طالبانو ته وښيي چې موږ ستاسو ډیپلوماټان منو څو قونسلي فعالیتونه جاري وساتل شي
دا وحدتیار په خبره په ترکیه کې د طالبانو د ډیپلوماټانو منل د طالبانو د رسمیت پیژندلو په معنا نه ده او د طالبانو د کړنو او هغو اصول او قوانینو لمخې چې پر خوځو افغانانو یې وځ کړی د رسمیت پیژندلو موضوع د ترکیه په اجنډا کې نشته پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ دوه څه باندې درې کاله تیریږي خو د ترکیه په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
په خوست کې د کډوالو په شاوخوا 1500 کورنیو د شمنیو ټکو مرستې ویشل شوې دي د دغو مرستو د تنظیمونکو په خبره د مرستې په نیمایي هغه کورنیو چې له ګاونډیو هیوادونو څخه راستنې شوې او پر نیمایي نورو په کور دننه بي ځای شوې وویشل شوې نجیب الله خیل راپور لري
په خوست کې د استرالیا هیواد د یو خیریه بنسټ لخوا د $10,000 په لګښت پر 1500 کډوالو کورنیو د خوراک په خاک او سونګ توکو اووه قلمه مرسته وویشل شوه. خوست د افغانستان له هغو سیمو ده چې د داخلي کډوالو او له ګاونډیو هیوادونو د نویو راستنه شویو مهاجرینو زرګونه کورنۍ پکې میشتې دي او هغوی د ژوند په بیلابیلو برخو کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د بشري مرستو ټولنې استازي نصرالله شینواري مشال راډیو ته وویل
دغه مرستې په اوو قلمو باندې مشتمل دي چې غذایي مواد یې 15 کیلو اوړه دي، 10 کیلو وریجې دي، 10 کیلو بوره ده او همدارنګه 15 لیټره غوړ دی او غیر غذایي مواد چې کوم دي 50 کیلو لرګي دي او همدارنګه 2 دانې کمپلې دي او شپږ عدد جامپری دي.
په خوست کې مېش کډوال چې د استرالیا د بشري مرستو ټولنې دفتر مرستې ترلاسه کړي خوښي څرګندوي او وایي دوی د سرپناه خوراک او پوښاک توکو لا ډېرو مرستو ته اړتیا لري. د خوست اوسیدونکي وکیل خان وویل
په کور مې څنډره مرسته وشو، خلک ډېر غریب دی، افغانستان ملت ضرورتلی کړدلی دی، مجر رغول دي څه نه لري، نور رحمال نه تمبول در خلک ته پیوا کټه کډ بده کاډي دي نو موږ مطلب دي نړۍ نه دا غوړو چې موږ مرسته وشو، د غریبونو سره مرسته وشي او ښه په ترتیب راسي.
د مرستو ترلاسه کوونکي کډوال زیاتوي کچیر دوی ته په خصوصي او حکومتي سکتورونو کې کاری فرصتونه برابر شي نو دوی پر ځان بسیا کېدای شي. لاغي پرته دوی لپاره د خپل کورنۍ د اړتیا پوره کول ستونزمن دي. د خوست یو بل اوسیدونکي یار محمد ویل
نړیوالو مؤسساتو مداو غوښتنه دو چې خلک ډیره جزون دي، غریبون دي، بیکور دي، بیکسمه دي، موږ دا غوښتنه دو چې خلکو سره باید مرستې وشي په هر ډول کې.
د مرسته ترلاسه کوونکي همدا شنوایی نړیواله ټولنه د افغانانو سره بشری مرستو ته دوام ورکي او نه دی پریږدي چې د دې خلکو د ژوند کړاوونه او محتاجۍ ډېرې شي. د خوست اوسیدونکي جمعه خان وایي
کورنۍ حالات همدغه حالات دی، په نیم من په من باندې وړو راوړو، بل کاروبار شیم نسته، ګاډۍ چلو په بازار کې.
په خوست کې مېش داخلي بیځایه شوي کډوال او هیواد ته نوي راستنې شوي مهاجر داسې مهال د خوراک او پوښاک په برخو کې بشري مرستو ته خپله ډېره اړتیا په ډاګه کوي چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکې اداره یا اوچا وایي په 2015 کال کې به په افغانستان کې نږدې 3 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا ولري.
په خوست کې مو پر شاوخوا 1500 کورنیو د مرستو د بشلو راپور اوریده. د روزګان ولایت د کرنې ریاست مسولین وایي په دغه ولایت کې سش کال پور 20,000 هکتار مځکه غنم کرل شوی چې په راتلونکي کال کې به شاوخوا 1,900 ټن حاصل ورکړي. خو د دې ولایت یو شمېر بزګران وایي د کوکنارو پر ځای د غنمو کرلو ته مخه کړي خو هغه د دوی لګښتونه نه پوره کوي، له دوی سره باید مرستې وشي. جزئیات په دې راپور کې.
اورزګان ولایت کې اوس مهال د ژمي موسم دی، غنمو پکښې کې دری او یا هم څلور پانی کړي، خو مخکې کلونه به دا وخت بزګران د کوکنارو په پالنه بوخت وو چې په دې سیلا کې د تریاکو په جوړ ته په سیمه کې ویل کیږي. د دغه ولایت اوسیدونکي او ځایي بزګر صاحب جان د خپل ځمکې د غنمو په پالنه بوخت دي، کوم چې دوه کاله وړاندې په دغه ځمکه د کوکنارو کښت کړی وو او هغه محل به دی او پلکونه نور بزګران دغه محل د کوکنارو په پجی مصروفه و. خوست چې د کوکنارو کښت طالبانو بند کړي، بزګرانو په خپل ځمکو غنم کرلی او د غنمو پالنه کوي.
روزګان کې خونو خاص غنم کرسوي چې بشنه کرسوي، بیا دغه نالانو ماسه و نور خونو ژمی دی بل د شنه کرسوي ټوله مکمل ګرځ غنم په خوخه لا تاریخ او خوست تاریخ نسن اوس په ژمی کې خاص بس غنم دی.
د دغه ولایت یو ځایي بل بزګر راز محمد د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که څه هم د پخوا پر تله اوس ټول خلک غنم کری خو بیا هم د غنمو قیمتونه نه دی راکم سوي.
پخوا خو دی و تریاک کړی، خلک ټوله په تریاکو اوس تقریبا 3 کال سلو کار دی چې تریاک نه کری، کال پر کال غنم په خلک پر غنم زور کوي، غنم هم پر سوه دي ګرانې، په سل افغانۍ سل شل افغانۍ رسېدلی دي.
له دې ټولو سره سره د اورزګان ولایت بزګران د حکومت او موسساتو غوښتنه کوي چې دوی ته د کوکنارو بدیل کښت پیدا کړي تر څو دوی له پکر څخه خلاص او خلکو ته ژوند اسانه سي.
کښت خو نو بشي در سمځي کې شي دي ګوره ټوله غنم دي تاسو هم په خپل ویني او د سيدي غنم ششکل ډیر کمزوري دي، واس نه پر سيجه وروري واغوني کوټ په څلور زره کال اغاني دي، غنم من په سل په دي ته برکه زوات او کدا سره جوړي سره رسیږي. حکومت ته مقصد مر سره داسي وکي دي چې کوډونه راکي شروع را غنم فصل مقصد دی او شی په وسی.
بلخوا بیا د اورزګان ولایت د کرنې او مالداری ریاست مسولین وایي چې سشکال په دغه ولایت کې پر شاوخوا 20,000 هکټار مځکه غنم کرل سوي دي. د دغه ولایت د کرنې په ریاست کې د ترویج مدیر قدرت الله حمیدی وایي چې دوی د بزګرانو سره مرستې کړي، خو بیا هم پلان لري چې په راتلونکي کې نورې مرستې هم ورسره وکړي.
موږ د اورزګان ولایت په سطحه 20,150 هکتاره زراعتي مځکه تر غنمو تر کښت لاندې لرو، چې سږ کال موږ د دې څخه تقریبا په سږ کال کې موږ 1,950 متریک ټنه تولیدات لرو، څه اندازه به زیات یې کم نه دي انشاءالله. بلخوا زموږ د خوا څخه 1,600 کروندګرو ته یوه بوجي سپین کود، یوه بوجي غنم اصلاح شوی تخم چې مختلف ورایټی لري، او یو بوجی تور کود یا ډی اف ای دایمن فاسفیټ سره په وړیا توګه بزګرانو ته ویشل شوی ده.
اورزګان، هلمند، کندهار د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دي چې مخکې پکښې کې زیات کوکنار کرل کېدل او د خلکو اقتصاد په همدې پورې تړلی وو. خو له هغه وروسته چې طالبانو د کوکنارو کښت ورباندې بند کړ، دلته بزګران د اقتصادي ستونزو سره مخ شوه او د حکومت څخه د مرستو غوښتنه کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د شمالي وزیرستان سوداګرو د پاکستان له حکومت غوښتنه دي چې پر غلام خان بندر دی ورته د لاریو د بارولو او ورڅخه د مال کښته کولو اجازه ورکړي، ځکه چې د دوی اقتصاد ورسره تړلی دی. د سوداګرو ټولنې مشانو په میرامشا کې خبري غونډې ته وویل اوس چې له افغانستان مالونه مستقیم پنجاب ته استول کیږي، نو په شمالي وزیرستان کې منډیې شاړې پرتې دي او خلک بیروزګار شوي دي. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال عمر وزیر له سیمې راپور لري.
د شمالي وزیرستان سوداګرو اتحادیه لا انتظامی او فوز نغوختی چې غلام خان بندر باندې افغانستان نه راتلونکو ګاډو لوډ ان لوډ دی وزیرستان کې دننه کیږي. د فروری پښپګم میرامشاه پریس کلب کې خبري غونډه کې د اتحادیه مشرانو وویل چې افغانستان ملبردار ګاډي نغ د پاکستان نورو شهرونو تازي. میرامشاه میرلی کې د وړاندې پشان لوډ ان لوډ نشته، نو د سیمې کاروبار غزمن شوه. د شمالي وزیرستان ترانسپورت یونین صدر سید رحمان وویل د غلام خان بندر سہولتونه د زیات شي.
تیمیش مولینا په منډیې شي ورستښول په کروڑاوې نقصانینه دي، خلک بیروزګار دي. همیش مطالبه دادو چې دا ګاډی دا کیز و پنجاب ته چې سی داګه د بنشي چې څنګه په وزیرستان شه مخ شه لوډینګ ان لوډینګ کې دا هغه شایدا شری شي. تر هم هغه ترانزیت یاردو هغه ته ار قسم سہولات شته. د میج د ګلم خون په بارډر باندې هغه سہولتین عبدالله نشته.
د تاجرانو دغه غوښتنې په جواب کې د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر محمد یوسف کریم وویل چې غلام خان ترانزیت ورستر بلا په خکول روان دی. افغانستان نتلونکي یا هلته نه راتلونکي د ترانزیت ګاډي قانون تر مخه هر شهر ته تللی شي، او ورته مخصوص کارډونه هم ورکړل شوي چې تجارت کې خنډ نه وي. البته وزیرستان کې دننه د مالونو لوډ ان لوډ تر سرحده کیږي پوره هڅه روانه ده چې دغلته د ګاډو لوډ ان لوډ نور هم سیوا شي، چې ځایي منډی یا بادې شي او ځایي خلکو ته د روزګار ډېرې موقع برابرې شي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
فرانسې اوکراین ته نوی جنگی الوتکې سپارلې دي. که څه هم د دې الوتکو شمیر معلوم نه دی، خو د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي ویلي په دې الوتکو سره به د اوکراین امنیت لا پسې ټینګ شي. فرانسې د جنگی الوتکې په داسې حال کې اوکراین ته ورکوي چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د روسیا او اوکراین د جګړې د پای ته رسولو خبرې کوي. تفصیل په دې راپور کې.
فرانسې د اوکراین د دفاعي ځواک د پیاوړتیا لپاره د هیواد ته د میراج 2000 جنگي الوتکې سپارلې دي. د فرانسې د دفاع وزیر د پنځم به پورز د فبروري په شپږمه پر خپل ایکس پاڼه په خاني ټوئیټر لیکلي د میراج 2000 جنگي الوتکې مو نن سهار اوکراین ته سپارلې دي، خو هغه په دې اړه چې څومره جنگي الوتکې اوکراین ته سپارل شوې جزئیات نه دی ورکړي. هغه وړاندې ویلي په فرانسې کې په څورستې او میاشتو کې روزل شوې اوکراینی پیلوټان به په دې الوتکو سره وکړای شي د اوکراین د فضا دفاع وکړي. د روان 2015 کال په پایل کې پاریس اعلان کړی و چې اوکراین ته به د میراج 2000 جنگي الوتکې ورکوي څو وکړای شي د روسیې د هغو توغندیزو بریدونو مخه ونیسي چې د دې هیواد برېښنایي تاسیسات په نښه کوي. دغه الوتکې له هواز مکې ته د توغندیو او د برېښنایي جګړې په وړاندې د تدابیرو په سیستمونو سره سمبالې دي. اوکراین له اوږدې مودې راهیسې هڅه کوي له خپلو لویدیځو متحدانو پرمختللې جنگي الوتکې ترلاسه او د روسیې د هوایي بریدونو مخه پرې ډپ کړي. په 2023 کال کې یو شمېر لویدیځو هیوادونو د امریکا متحده ایالاتونو له موافقې وروسته د 2023 کال په اګست کې اوکراین ته د F-14 جنگي الوتکې ورکړې وې. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي کیف ته د فرانسې له میراج 2000 جنگي الوتکو له رسیدو وروسته ویلي دا د اوکراین د امنیت د ټینګښت لپاره یو بل ګام دی. اوکراین ته د فرانسې د جنگي الوتکې په داسې حال کې رسیږي چې روسیه هڅه کوي د اوکراینی سرتیرو دفاعي کرښې ماتې کړي. بل پلو د امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ هڅه کوي د روسیه او اوکراین ترمنځ جګړه پای ته ورسوي. د روانې فبروري 24 د اوکراین د جګړې 3 کاله پوره کیږي.
له خبرونو ور اخوا
د کډوالو یو نړیوال مرکز وای افغان کډوال په دې ورستیو کې په څو هیوادونو کې له سختو فشارونو او کړاوونو سره مخامخ شوی دی. په جنوا کې میشته کډوالو د ملاتړ دغه سازمان په یو تازه راپور کې ویلي په ایران، ترکیه او تاجکستان کې میشته افغانان د توقیف او اخراج له زیاتېدونکو ګواښونو او همدارنګه د دولتي چارواکو لخوا له تاوتریخوالي سره مخامخ دي. جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
د ګډې کډوالۍ مرکز یا MMC وایي افغان کډوال په ایران، ترکیه او تاجکستان کې د توقیف او اخراج د زیاتېدونکو ګواښونو سربېره د دولتي چارواکو لخوا له تاوتریخوالي سره هم مخ دي. د کډوالو د ملاتړ دغه سازمان په خپل تازه راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ خپور شو ویلي افغانان د ایران، پاکستان، تاجکستان او ترکیه په ګډون په څو ګاونډیو هیوادونو کې په تیرو دریو میاشتو کې د خرابو شرایطو او کړاوونو سره مخ شوي چې په سیمه کې د دوی مخ پر زیاتېدونکې زیانمنتیا ښیي. په راپور کې دغه شان ویل شوي په ترکیه کې کډوال اکثرا د شړلو د مخه په توقیف ځایونو کې په سختو شرایطو کې ساتل کیږي او ډیری وختونه د قانوني پروسې یا د بیرته ستنېدو پر مهال د دوی پر وړاندې د ژوند ګواښونکي خطرونه په پام کې نیولو پرته شړل کیږي. په ترکیه کې یو افغان کډوال چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي په دې هیواد کې د ایستلو لړۍ چټکه شوې.
دوی کډوال کمپونو ته لیږدوي. پخوا به یوازې مجردان وړل، اوس کورنۍ هم کمپونو ته وړي. هانز مونږ یو همکارې د هغه له کورنۍ سره ډیپورټ کم ته یووړ. تر اوسه یې د ډیپورټ پاڼه نه ده لاسلیک کړې خو غواړي چې دوی ډیپورټ کړي.
دا کډوال د ترکیې له حکومت غواړي چې د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ دی ودروي. د ګډې کډوالۍ مرکز یا MMC پر راپور کې راغلی د ترکیې د اخراج کړنې چې تر یوې اندازې د روپۍ ټولنې له لارې تمویلېږي د سوریه او افغانستان په ګډون ناامنو ځایونو ته د کډوالو د جبري راستنېدو په برخه کې د اسانتیاو د برابرولو په تور تر څېړنې لاندې دي. راپور کې دغه شان په ایران کې د افغان کډوالو وضعیت ته په اشاره سره ویل شوي د هیواد په ډله ییزه توګه د کډوالو ایستلو ته زور ورکړی او په جبري توګه یې زرګونه افغانان هغه هیواد ته راستانه کړي چې لا هم له ناامنۍ او اقتصادي بې ثباتۍ سره مخ دی. یو افغان کډوال چې تازه له ایران څخه راستون شوی وایي په افغانستان کې د بیکاري له امله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی. دا چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
زمونږ ځوانان چې په ایران او ترکیه کې دي ډیر ورسره ظلم کوي. یان د کار خاوندان عام خلک او پولیس ورسره بد چلند کوي. که پاسپورت هم ورته ښکاره کړي چې زه پاسپورت لرم او قانوني پاسپورت دي چیري کوي.
د ګډې کډوالۍ مرکز یا MMC د راپور په ټکو تاجکستان کې هم د افغان کډوالو کمیټې د دې هیواد پر حکومت غږ کړی چې د دوی د ایستلو لړۍ ودروي خو د غوښتنو سره سره د کډوالو نیول او شړل دوام لري. چې دا د نړیوالو کډوالو خوندیتوب ته د تاجکستان د پابندۍ په اړه اندېښنې راپورته کوي. د یادونې ده چې په پاکستان کې هم د افغان کډوالو د نیولو او ایستلو لړۍ چټکه شوې. د 2021 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډېری افغان کډوال د دوی په خبره د بیکارۍ، ناامنۍ او د نجونو د زده کړو په برخه کې د محدودیتونو له امله اړ شول د ایران، پاکستان او ترکیې په ګډون بېلابېلو هیوادونو ته کډوال شي او اوس په دې هیوادونو کې هم د نیولو او ایستلو له ګواښ او ناوړه چلند سره مخ دي.
بل لور ته د ملګرو ملتونو د کډوالو لویه کمیشنری یا UNHCR وایي په ټوله نړۍ کې 1.2 میلیونه کډوال ماشومان له زده کړو بې برخې دي. د دې سازمان د راپور لمخې د شونځي په عمر له 14.8 میلیونه کډوالو ماشومانو څخه نږدې نیمایي د بېوزلۍ، شخړو او د سرچینو د کمښت په څیر خنډونو له امله زده کړو ته لاسرسی نه لري. دا اندېښنې داسې مهال دي چې افغان کډوال او هم په دغه هیواد کې دننه بې ځایه شوي ماشومان له زده کړو بې برخې دي. عابله سپوږمۍ راپور لري.
که څه هم زده کړې د هر وګړي اساسي او بنسټیز حق دی، خو ملګري ملتونه وایي چې په ټوله نړۍ کې هر کال د بېلابېلو ستونزو او لاملونو له امله زرګونه ماشومان له زده کړو بې برخې کیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر وایي چې په ټوله نړۍ کې دا مهال 1.2 میلیونه کډوال ماشومان له زده کړو بې برخې دي. یاد سازمان د فبروري په 15مه د چهارشنبې په ورځ د یو راپور په خبرولو سره ویلي چې د ښوونځي په عمر له 14.8 میلیونه کډوالو ماشومانو څخه نږدې نیمایي د بېوزلۍ، شخړو او سرچینو د کمښت په څیر خنډونو له امله زده کړو ته لاسرسی نه لري. راپور کې زیاته شوې چې کډوال نجونې له زده کړو څخه د بې برخې کېدو له زیات ګواښ سره مخ دي. ملګری ملتونه وایي چې وخت او دونه جنسیتي توپیرونه او کلتوري خنډونو په څیر لاملونو د کډوالو انجنونو د زده کړو د دوام مخه نیولې. ملګرو ملتونه له ټولو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو غوښتي چې د دې ناورین د حل لپاره په ګډه کار وکړي او ټولو کډوالو ماشومانو لپاره د باکیفیته زده کړو د برابرولو لپاره اړینې بودیجې په پام کې ونیسي. دا اندېښنې داسې مهال دي چې ډیری افغان کډوال او هم په دغه هیواد کې دننه بې ځایه شوي میلیونونه ماشومان له زده کړو بې برخې دي. په پاکستان کې یو افغان کډوال احمد شاه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
پلار او مور ته اجازه نه ورکوي چې دلته ژوند وکړي، چې خاصتا زده کړو خو بیخي نشته، اجازه نه ورکوي. څوک چې زده کړو لپاره چې لیږي بس پیسې غواړي، د 4000-5000 په میاشت کې د کالی او د کتابونو څخه چې ورته کاریږي، خلکو دومره واس نه رسیږي چې کالی ورته واخلي او کتاب ورته واخلي، او د مکتب پیسې 4000-3500 روپۍ دومره دي. شخصي مکتبونه دولتي خو به دغه نه اخلي.
پیران کې افغان کډوال عبدالشکور هم وایي:
کودکا در ایران مدرسه و مکاتب
اوس په ایران کې نه ښوونځي شته نه مدرسه. غیر مجاز افغانان ته هیڅ اجازه نشته. اوس پرته له پاسپورت افغانان ښوونځیو ته نشي تلای. باید زیره کارتونه ولري. 3 میلیونه تومنه باید ورکړي.
از این لحاظ دیگه یک ذره سخت است برای اتباع در ایران زندگی کردن.
یو ان ایچ سی آر په خپل راپور کې ویلي چې لز دکړو به برخه کېدل د ماشومانو راتلونکي لګو اکثر مخ کوي او د دوی او د دوی د ټولنو لپاره نه جبرانیدونکي پایلې لرلی شي. دغه شان له ټولو هیوادونو یې غوښتي چې د کډوالو ماشومانو د ښوونیزو اړتیاو پوره کولو لپاره خپلې هڅې زیاتې کړي او تر 2030 کال پورې د دوی د زده کړو لاسرسی یقیني کړي. دغه شان له نړیوالې ټولنې هم غوښتي چې د کډوالو ماشومانو د ښوونیز وضعیت د ښه کولو لپاره مالي او تخنیکي مرستې برابرې کړي. په افغانستان کې دننه هم د امنیتي ستونزو، طبیعي پیښو او نورو بېلابېلو ستونزو له امله په ډېر شمېر کورنۍ بې ځایه شوي ماشومان له زده کړو بې برخې شوي دي چې کره شمېر یې نه دی معلوم. آزاده چې وایي مخکې د امنیتي ستونزو او جګړو له امله له کاپیسا څخه کابل ته بې ځایه شوي، ازادي راډیو ته وویل:
البته موږ خو از ولایت کاپیسا بولت کابل د
سله کاپیسا څخه کابل ته راغلم. هغه وخت نه ماشومان اول او دویم ټولګي کې وو. د دې لپاره چې دلته یې سه پارچه غوښتله او ما ونه شو کړی سه پارچه کروم، دوه کاله شاته پاتې شول.
د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ وروسته په تیرو دریو کلونو کې زرګونه افغانان د امنیتي ګواښونو، د پناه غوښتنې کیسونو د بشپړولو، اقتصادي مشکلاتو، بیکارۍ او د خپلو ماشومانو د زده کړو د دوام په خاطر ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان ته کډوال شوي دي. خو وایي هلته هم د خپلو ماشومانو د زده کړو په ګډون له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. یادونه ده چې طالبانو په افغانستان تر واکمنې دو وروسته لشپګم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز لګولای.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه لطاف سره.